درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق دی 19 پروګرام او روخو پایل کې پام وکړی خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړ مشپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسېده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعدآباد کې اوښتی ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلور ته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسېدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قوماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برطانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبې په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه به د کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پېښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی وه. څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي؟ له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکې وس نه لرئ لاندې اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 112 1501. له نیکه مرغه چې تخنیکي همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي. پوهان صاحب موسازی، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکي اړخ باندې به لږ زره تم شو. دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا پخوا هم له تاریخي پلوه که څو تیرو لسیزو ته وګرځو دغسې زلزلې په دې سیمه کې شوي یا په کونړ کې شوي، او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام، او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته. کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته د عاجله شفا ورکړي. نو فقط دومره وویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوې ده، دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دغه سیمه کې دوه ژورې ماتې دي، چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دا مرکز هم د کونړ ماته ته نږدې ست شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او وویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجودې دي. راځئ اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ او ولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو، دا خو د تکتونیکي سلاګانې دي، جیولوجیکي سلاګانې دي. تاسو تفصیل پوهیږئ په دې باندې؟ به رښتیا هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي، دغه هغه درزونه دي چې په ځمکې په قشر کې، دا د ځمکې په بهرنۍ برخه کې، دا بهرنۍ برخه یې په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مانتله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه، دا دواړه خواوې، دوه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښکته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه، یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بلې پوهان صاحب
یو
تعداد بلې ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سمه وي کله سمه نه وي. دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه تلته بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه تلته خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینو سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره ده د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي، فرضاً کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسیږي، او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده، او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي، او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته او د خلکو سره دې دینې چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي، او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه را وایستل شي، د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي، او دا شی چې دی دې پسې د درې مرحله کې فرزن دا خلک کالوي ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات یې ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله، ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوی چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وایي خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکې وزي، مثلا منډه کوي، او بیا خځې پات کیږي، او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روغتون ته فکر کوي نه د انتقال شوی، او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغه کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوي چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا پ نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی، مګر تر کومې اندازې پورې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم. هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړ دی او هغه اوباسي او زیات د عواطف د لحاظه هسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغو لږ شانتې ځکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکړه دي کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوې نه اوسېږي، فامیلیه کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څو کومک سره وکړه دي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته دي.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازی ولسوالۍ په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبر ما وته تماس وکړل لرم، زیاتره زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او هغه ما سره په تماس کې دي. هغه زما طرف نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه په ویډیو کال د لارې یا ټلیفون د لارې د هغه خزینه او نارینه مریضانو سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کارکونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مثلا په کابل کې موجود دي، مګر په هغه چې منطقه کې کتلو کوم که زنانه کارکونکي موجود اوسېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، وروسته باډی کې ونیسی بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب، زه غواړم هغه مخکنی خبرې دوام پیدا کړي. تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مو اړیکه سم نه و. نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې ول رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي بیا براش چې د کونړ زلزلې ول مرګونی و د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري؟
بله، زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکي عوامل لري، مګماتیکي عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د بازي نور او اتمي انفجارات د ځمکې لاندې کېږي قوي، دا محلي موضعي زلزلې رامنځته کولی شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکي زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشأ لري، بلې د مګماتیکي منشأ لري. تکتونیکي منشأ هغه دی د هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې ویلي دي عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې تر قشر کې جوور درزونه دي چې ریشي عین تر مانتله پورې د ځمکې تر مانتله پورې رسیږي، د ځمکې ته دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې قاتیږي فات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګی او لمده لکته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوئ دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاوو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري د انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاوو کلونو کې تېرېږي نور زیاتي دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطح کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید په دا واضح ویډیوګانو پوینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزي هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي قرار تر یو ځای پورې چې رسېږي دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تبا کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د بهرني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه بهرنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید سلهاوو کلونو سره قات شوي وي قات شوي وي نورې زیاتي وسه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تم کړي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هممره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانون شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا د رشتر انترجه ده دا دومره ډېره ده په یو حساب باندې ډېره ده ولې دغه عمق دپاره بېخي ډېره ده خو دا چې ډېره تباه کوونکې شوې ده دلته دا علتونه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه اساس او هغه معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بینان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې چې ګرځېدلې جولوژیمه دا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پیرولیدلی ده شاید د لاندې کور بانې ورغورځولی وي د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم رغړېدلې وي او رغړېدلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړي وي.
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډیره مننه. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکو بره واخلو. سړی مشی تاسو ازادي رادیو اوري. د کونړ له زلزلې وروسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دی. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته وایم مقدار پاک دې چروغ جوړ به
کور ودان. سلامت اوسئ زموږ دایمي اوریدونکو. ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله مو خوشاله کړو. سلام لودین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدای پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي. ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جلاله ته چان ته محترم لودین صاحب حاجل شپا ورکړي. لودین صاحب محترم زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړي. ډیر ځینې خوشاله منندوی محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانان هم دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډېر ورته خواشینی شوم. بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ تاسو د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښي چې تر کوم تلفات رسیدلی دي. یو لودین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خپل رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې ز کال ته اکثر کسان چې د درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا شي پیښ شوی دی دوه کسان تر لاندې. لودین صاحب محترم زما د عام افغانانو څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي. نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتئ ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. لودین صاحب ډېر دغه ویډیوګان والا خواشینی کړم چې موږ افغانان په سال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو. باید داسې چمونه چې دغه زلزله پونې سره کومک وسي لودین صاحب که د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه سې کومک ورسره وسي پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نه سي لودین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک دپاره باید چې هلته ورشي د ویډیوګانو دپاره خو باید چې خصوصا بخیب خلک ورنه سي لودین صاحب.
خیر یعنی یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کار وکړي هم خلک باید تاسو وایي چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس په کار شي. اتل صاحب داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول شوی دی د درملنې په برخه کې. هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغو کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم واکن زلزله خونو د شپیر شوی ده نو خامخا خلک چې په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشیدي او ماشومان به خیده اندازې زیاتې ځکه کده ورې سر ولودین صاحب مرسته سه بهتره معلومات سه چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وات په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دا بدبختانه چې راکم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ول واکن شیدي او ماشومان دی دی. نو باید حکومت توجه وکړي چې هغه کسان ته لمرتوب ورکړي چې څوک ډیر زخمی او د شهیدان په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا د شهیدان د پاره کفنونه دی برابر کې مثلا د تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې دی لودین صاحب محترم مسکینان د خواران د کفن پیسې هم کسان بالا کزینې کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزله وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت طرفه څخه ځینې سندخان کې ته وسوله دا د سندخان ته کده چې لا افغاني په واسطه یې کې 15 افغاني په واسطه یې کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلک راچولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزله زپولې وې شل کوم وی نه چې پر سادي خپل په ولایت کې سندخونه کې شو چې د عادي افغانان به مثلا خپل واسطه اندازې کړي شهر ته په واسطه هغه مرسته شي کې لودین صاحب.
bale kur wadan atal صاحب سلامت اوسئ. ډیره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري. بیرته راځو خپل میلمنو ته. ډاکټر صاحب دغه اولې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د ښځو ماشومانو یادونه وشوله. دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي. زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي یوه ویره وي چې اوس ګواکې دغه د بیا زلزله کېږي ځکه هلته به تلفات هم وي قربانیان به هم وي. نو د دغه ویرې د له منځه وړلو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالات خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکسالعمل طبي د انسانانو عکسالعمل نه دي، او هغه فوري عکسالعمل دی یا بیړنی عکسالعمل دی، او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکسالعمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي، یو نو حالات سره پیدا کیږي، دا څه شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي، او زیاتره عاطفي لحاظ یا د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې ټاپیر یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد چې فوراً عکسالعمل ښیي او دو فرضاً چغې وهي، جاړي، ځان وهي، دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي، او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بېدې نه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معموله ډېر معمول شی دی په دې کې، اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي، او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو دي دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید ډاکټرینه ورکړی شي، دو سره باید خلک وسیږي چې ورته یوه لارښوونه وکړي چې چېرته لاړ شي، څه وکړي، او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی، که ماشوم دی، که زوړ دی، هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي، هلته تدعیم شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی، دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته، ښځه نشته دی، او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده، مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی چمبوی دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی، بلکې په لویو ښارونو کې هم صحي خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي، او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی، او دا باید د منځه ځل شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي، او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې، لورګانې، خویندې ویسي شفخانې ته، او هلته د تداوي اعتماد پرې وکړي، او هلته صحي کارکوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله، او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي، دغه پیښ خو په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا تویم سم نیم ضرورت ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه چې دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي زیاتره په خپلو بچو باندې په خپلو اولادونو باندې په خپلو اخترلوانو باندې توجه کوي او هغو د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که دا ووایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي دا مبالغه نه چې مبالغ کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترم.
علیکم السلام. ستړي مشي
او مننه روغ اوسئ. مې مرادم سلامونه وای مونږ بیا احمدی هم بغلان مې زنګ وغولای.
خیر محمد نبی ورور بغلان حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانونه احساسوي.
بله و تیر شپه نه خپل شپه ور مشه موږ مونږ کا وجوات کې د شجمعه ته دوه ټکان وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دوه تلفات خو موږ ته چې خبره صدمه موږ ته راورسه ده څه یعنی هغه یې چې خبره خلک وګو کې څنګه جی وکړي نو په وخت ته چې کله الله پاک دې زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صدر زمين الله پاک غواړو. نو لدین صاحب ورختیا هم چې وګورو ما یو وخت دې صاحب محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ما دا زلزلې سره مسته کیږي تاسو څو عوامل دي یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا دې ویل چې دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې دا مزه کې دا چې رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا چې پیخه کیږي نو دا خو طبيب یې کیږي خدای پی کیږي. لودین صاحب محترمه وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټول کې شو ګورو تغباز یې کوي کوم تاسو وطن کې د خلک پاجې د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو تقریبا یو وخت شو ګورو دا چې معمولی مشکلات هم راځي یو بل پسې ورانی کی نو په تلک نو خلک هم باید چې لوتی صاحب اوس پر هغه نړۍ وګوره چې ګرمشن زیات شوی ده نو باید هر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ زره له خپل زحمت کې تیر کې لږ زره کلکه توګي خو بیا په خې دي لوتی صاحب په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوري ونه کی لوتی صاحب وخت ته زیاتره قانون کې تاسو فکر پیږي نو یو وخت لوتی صاحب وخت نه سم روسان غریب دغه وخت موږ ته نه زرم کوټي وو وخت به ډیر زړه لري کړي موږ له کورو باندې تلو دا لري په تلو چې داګو کې بس بلا سلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زغه و د شاو شپګو میا سبا سپې برات لري نو هغه ته تمام په یاد کې په یاد دي موږ خو وخت بغلان کې دغه یو سو کلم دې نه تقریبا سو میاشتې تقریبا تاسو پیښې وي نو بیا لږه د خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو سو کړه تاسو کو نه لري پند خو کې دغه یو کلم نه کوي خو سو نو الله پاک دې زحمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته
کور ولا محمد نبی رور ډیره مننه سلامت اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند ک په هان صاحب مساځای زبرته تاسو تر اگر زم دا خو زلزلې خو بیر شک چې د غټول افتونه چې راځي د زمګه تاسو باور ده چې ګلال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین له مخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمی بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دی یا هغه کچه کم شوې ده، دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګی، ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په وروستیو کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوي، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغسې په هرات کې به زلزله وشوله، مثلا اوس په کونړ کې دغسې کوم تړاو ستا د اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او که نه دا دواړه بېلابېل آفتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دغسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف آفتونه دي او مختلف طبیعي عوامل دي او یو د بل سره په رابطه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دغه طبیعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کېږي، ولې د دې دپاره بیا سببونه شته دي؟ هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل، یوه واقعه، یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کېږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده، دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دغه ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي. خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان صحرا او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي، زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده، 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره مونږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن تر ثبات دي، چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وخی سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه، تر 200 متره، 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عم کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي اورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسېدې د پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي، جمع کېږي یو وار ازادېږي او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیټ یا د هند پاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو
تزیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلید ده چې هغه هم حرکت کې ده په دې او هم د افغانستان څخه هغه کړې ده فیصله په تزیق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه دي او باعث د
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو تر اگرزم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینې سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه رسیدلې هلته بل هم تر خاورو لاندې کسان وي دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي یعنې تر اوسه به هم ژوندی وي ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي تنفسي مجرای بند وي او د وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصېدو ته د نور ټپونو رغېدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي او کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکړي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې د وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا ساه وباسي دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرې دته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندي مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده دا موږ چې ساه وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي پوزه ده او خوله ده سترګې دي دا ډېره مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځینې چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي داسې صحیح مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري
بله او دغه ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځند روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي هم خطر دي د چا کسان خدای مکړه ځای شي
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات موثر دي دوه خبرې چې خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته ډاډګرنه ورکاندې واړه زخمونه چې دي هغه ته دروي کاندې او هغه وتړي او یا دا کلو زخمونه مو چې حد اقل هغه د وینې د ځای کېدو جلو کړي وکړي او که دوه سره وسایل اوسېږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستورو د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي دا دوه ډېر موثر دي مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او دو څومره موثر دي ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ شی هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي د دې نه زه خبر نه یم مګر داسې دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. په هان صاحب مسازای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت ځپلی دی، مثلا ودانۍ سمې نه جوړوي. بلاخره هغه زلزلې سیمې چې دي هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا دغه سي پکتیکا او دغه سي هرات او قندهار او دغه سي کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړوله چې 800 تر 1000 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي. ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بېوزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه سې زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بله، او دا خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولې هلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. د هغې علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولې دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځایو کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی. د دولتونو په دې اعتبار باندې کار کړی، د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي. باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات یې موږ او تاسو وینو د رسنیو نه خبرېږو، کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا مخکې مې هم ویلې، بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هر کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وسي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا بېرته بېخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي، او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده قادر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځنکه د قشر سبتوي او درجه بندی کیږي د هوا ساحه درجه بندی کیږي کومه ساحه ډیره پاله ده کومه ساحه کم پاله ده هغه ساحه چې ډیره پاله ده هغه ځای کې حتی د ودانیو د کار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي چې چارته کلی جوړ شي ودانۍ جوړ شي یا سنتي او مدني ودانۍ جوړ شي هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د په هیواد کې خلک نه پوهېږي نه خبرې د دې نه بس ورځای کې چې زړه شو ورځای کې یو ځای پیدا کوي او کور د پرې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده ترې کوي خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان او دغه کومه ځینې چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړوي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تر تیګو هم شته دي لرګي هم شته دي زیاتره تیګي په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دلې د پښتورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي لرګي او کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د پکو نه جوړ شوی او رنګ شي په سوي باندې هغه تلفات به زیات وي نظر دا چې هغه د لرګي کور مواد چیرې په یو کال کې دا ژوندۍ مو سره پیږي او کې دي هغه مسترد کې بیا نورې تزابانه تر ځای په ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقب حالات کې بیا زر په زر وکول چې دا خپل تر نه دی مخې په ځای کې سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو خپل په څیر ووري چې د ژوند په پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس پر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر و د دې لپاره چې کومو لپاره هیڅ اړیکه نشي د داخله د کورو د کوټو لاندې شوی دی د ګونو لاندې شوی دی څو چې هغه راوځي دې په دې او د راځه د هغه د ښه نه کومه چې دا غنجنه په کومه د داخله د طالبانو
سلامات اوسې په هان صاحب ډېر مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېر په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګي یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخت ډېر دي نو اوریدونکو په هان مسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او واس لري چې لرګي وقلی نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیر نه پیښوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نه راکې یو ځل بیا ل خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واوریدل